روانه کې وړاندې د لوبو لړکره 19 پروګرام لرو خو اوس نه به چاو دېش دقیقې دې لاند خبرونه د پاکستان حکومت په غوښتنې کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دغه پریکړه نن د پاکستان د سر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. د پاکستان د سر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2023 کال د جون په 10مه پای ته رسېدلې وه، د 2025 کال د جون تر 10مه تمدید شوه. بلدور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی چې پاکستان ته پرون درې ورځنی سفر پای ته ورساوه، د پاکستان دا ګام ستایلی چې د افغانانو اخراجولې ځنډولې دي. د پاکستان مخکینی لنډمهاله حکومت تیر کال د څه باندې 1,00,000 هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی پټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې شاوخوا 15,000 افغانان په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته په زور استول شوي دي. د افغانستان په درجه ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین روان دی. دا واکسین درې ورځې مخکې پیل شو چې سبا پنځشنبه وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشیر د زمردو دوه ورځنۍ نندارتون پرانیست. په نندارتون کې زمرد لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. واشنگتن تهران خبرداري ورکړې چې په امریکا کې د غزې په ارتباط په اعتراضونو کې مداخله نه کوي. د سپین مڼې ویان دی جان پیر پرون پر تهران تور ولګاو چې په امریکا کې د غزي د جګړې په وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. دا خبرداري د شمال ورکول کیږي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وویل ایران هڅه کوي په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو یو اربیاز ما بختیار ساحل سلامونه ومني. په دې اونیز سپورتي خبرونه کې به واوري هسپانیا د اروپا تلانو لیگ پایلو به ته ورسیده. په افغانستان کې د لیست ای کرکټ سیالي پیل شوې دي. له مراکش سره د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله دوستانه سیالي کوي. د میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه له رحمان الله ګربز د هند جسپریت بومرا وګټله. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي او خزلې دلې دي. جیمز انډرسن خپل وروستي ټیسټ لوبلړۍ پیل کړې ده او د خبرونه په دویمې نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر فرهاد فدی سره ځانګړې مرکه ولرو. د اروپا د فوټبال د اتلانو لیگ له سیالیو کو د اروپا د ملتونو د فوټبال په تلولې سیالیو کې هسپانی د فرانسې په ماتولو سره پیلو به تلار پیدا کړه. د لوبه د منشن په الینزا ارینا سټډیوم کې تر سره شوې ده. د هسپانی ټیم 2-1 لوبه ګټلې ده. هسپانی تر دې مخکې درې واره د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي ګټلې ده. د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په دویمه نیمه پیلوبه کې به د چهارشنبه په ورځ د جولای په 10مه نیټه هالند او انګلستان نیمه پیلوبه تر سره کړي. د دې لوبې ګټونکي به په پیلوبه کې چې د یکشنبه په ورځ د جولای په 14مه نیټه کېږي له هسپانی سره مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د څلورو لوبډلو ترمنځ په کندوز ولایت کې د لیست ای سیالیو ووم پړاو پیل کړی دی. دغه سیالۍ چې د جولای په 10مه نیټه په کندوز کې پیل شوې، لومړۍ سیالي د هندوکش ستورو او پامیر لیجنز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د هندوکش ستورو لوبډلې لوبډل مشر شرف الدین اشرف لومړنی لوبغاړی شو چې په سګنی پړاو لیست ای سیالیو کې سلیزه وهي. هغه 1.6 منډې وکړي، 95 توپونه ولوبول، 8 څلوریزي او 4 شپږیزي ووهلې. په سګنی لیست ای سیالیو کې 4 لوبډلې ځای پر ځای شوې دي او د لوبډلو نمونه هم تغیر شوې دي. مخکې به دغه سیالۍ د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې چې اکثره به د زونونو په نمونو نومول شوې لوبډلې وي. په سګنی پړاو کې هندوکش سترایکرز، ماهیپر سٹارز، پامیر لیجنډز او میوند لوبډلې ګډونوالې دي. د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې د معلوماتو پر اساس هر لوبډله به یو له بل سره دوه دوه سیالۍ ترسره کړي چې په دې سره د یوې لوبډلې ټول تال لوبې شپږ لوبې کیږي او د ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به پایلو به ترسره کړي. ټاکل شوی ده چې د دې سیالیو پایلو به د جولای په 15مه نیټه د کندوز په لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالیو په تړاو درته د ځینو روزونکو لوبغاړو او کرکټ مینوالو غږونه او پیغامونه خبرو.
بالکل لکه څنګه چې دلته په ګرمۍ ډیره زیاته ده زمونږ لوبې اکثرا خارجي وادونو کې لکه سریلانکا، بنگلاديش، دبي هلته هم دا شانتي ګرمي نو د یو له دل لیاز نه ډیر خره ځکه چې هغه ګرمه هوادونه یې موږ اکثر لوبې په ګرمي وخت کې کوو.
ډیر مخکیم کړي ډومېسټک زور سره فرست کلاس کاغو هم خدا پر مټ بدل دی ون ډے دومره فرق نه کوي. هغوی مال تال ته دوه نیم سو هم کړي درې سو هغه وجه چې دا چې هغه هر بال پیژني چې زه بهر بال دی هغه کومه طریقې سره ولبم ما سره اوس وکټ شته نشته ما ته رن ضرورت نه دی زه سټرایک څنګه روټیټ کړم. هغې سره دا ایبیلیټی شته دا قابلیت شته چې زه څنګه سټرایک روټیټ کړم زه څنګه ګیپ کې شارټس ووایم زه څنګه اوس د ټیم لپاره کوم ضرورت دی نو هغه په قابلیت زه په خپل میډل آرډر کې وینم چې موږ ته به یو خو
زه خپل زما په فکر باندې ډېرې سختې لوبې دي ځکه چې څومره سخت سیستم چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومېسټک دی فکر نو کوم چې دومره سخت ځکه چې یو لوبغاړی دې حالت پورې راځي یعنی دی په هر پړاو کې ډېرې ښې سالۍ کړي په داخلي لوبو کې نو دلته راځي او دغه سې لوب څلور لوبډلې دي
چې د قتل چې دی هغه تاسو ته معلوم دی چې هغه کوم لوز بال چې دی هغه بالکل نه پرېږدي هغه سرکل چې دی هغه بیسټ وایي لکه څنګه چې په ورلد کپ کې تاسو ګربز ولیده نو هغه خو به لکه څنګه چې دی نمنشاه ده اکرم نه نو زمونږ داسې اوپن جوړې ده چې هغه لوز بال چې دی هغه پورا هیټ کوي هغه پورا فینش کوي او کوم چې ښه بال دی هغه ریسپیکټ کوي نو مونږ همدا سوچ دی چې مونږ دا جوړای چې کوم ښه بال دی هغه ریسپیکټ وکړي کوم چې لوز بال دی هغه مونږ ته فینش کوي نو مونږ بس انشاءالله مونږ امید لرو چې مونږ سټارټم باید خې او مونږ به انشاءالله سټارټم خې میډل آرډر بم خې او فینش کوو.
بالکل زمونږ ټیم کې لکه کیس چې دی محمد الله دی هغه کې دا ځانګړتیا وسته چې هغه په یو خلاین لین سره بالنګ وکړي او مخالف ټیم بیټسمینان راګیر کړي ځکه د ډېر کرکټ کړی دی او ډېر ښه بااستعداد لوبغاړی دی نو په دې باندې زه فکر کوم چې ان شاء الله کوشش به زموږ سپین ډپارټمنټ هم دای چې دا بل مخالف ټیم ډېر رنزونه ته پرې نه دي.
پاس بالران چې دی هغه ما په انټرنیشنل سطح کتلې ما په ایمرجنګ سطح کتلې دي چې هغه مونږ ته الته دی وطن په غبانې خبالنګ کړه ډومېسټک مونږ ته خبالنګ کړه وجه دا ده چې دوی خزې پیچ کوي خزې کې بولینګ کوي او دا غي زینہ کبال معمولین سوینګ شپ بیٹسمن ته خطر جوړي نو وسم زه امید لرم چې دلته کوم دوه ورځې مونږه پریپریشن کړای زمونږ بالران کوم ځای کې چې بال پیچ کوي کوم ځای کې چې بولینګ کوي نو امید لرم چې دلته مخالف ټیم د پر سردر جوړ شي.
ډیر مینوال راغلی وس فیلن راځ د مونږه دلته باندې ولاړس او د لوبې تماشا لپاره راغلی سو ډیر خوشاله زو چې لومړي ځل لپاره په کندوز کې د سیو غټه ټورنمنت جوړیږي او ډیر خوشاله یم او ډیر ځات من مینوال د ګلبدین نائب ما سیور نږدې نه وینم
موږ ډیر همیشه په دراشه همیشه موږ سره دلته لوبي او همیشه موږ د خوشحال وساتي او دوه دی خدای کامیاب لري وروره او راغلی او موږ مینوالي دی اندو الکان او اندغه ټیم د افغانستان د ټیم مینوالي او همیشه موږ خوشاله دواګان او تکو او په هر وخت لوبه کې موږ په خوشحالي کوم په ډیر راکې جوړه
سیالې ډېر زما ډېر فخت دي ډېر علاقه مند يم د کرکټ همیشه زغالم په هر میچونه کې زم ډېر خوشاله يم کې دا پیل ځل دي چې سیالې په شمال کې راغله دي او مونږ ګورو
مونږ په لومړي ځل په شمال کې راغله ستره سیالې ګورو او خپل لګاتلان غورو تر نږدې نه تشویق کو او دا ټول من اول ګوري چې دا دغه برکت ده چې دا په لومړي ځل مونږ خپل اتلان د مينو د دې د تشویق لپاره دا ټول خوشحالي سره سي او د خپل اتلان نظام تشویق کوي.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
اوس لا کرکټ ورزو د فوتسال سیالي وته د افغانستان فوتبال فدراسیون ویری دی چې ټاکل شوی د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د مراکش له ملي لوبډلې سره یو دوستانه سیالي تر سره کړی. دا به لومړی ځل وی چې افغانستان او مراکش د فوتسال سیالي تر سره کوي. سیالي به د جولای په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې 10:30 بجې پیل شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د غسیالي بهت ژوندۍ نشرات ونه لري. د کرکټ نړیوال شورا د تیرې جون میاشتې د غوره لوبغاړو په کاندیدانو کې د ځل افغان مخکښتو پهونکې رحمان الله ګربز هم کاندید کړی وو. هغه چې په تیر شل ورځ نړیوال جام کې مخکښ منډه جوړونکی وو، له همدې عمله د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماند وو. له هغه سره د هند لوبډلمشر روهیت شرما او چټک توپ اچونکی جسپریت بومراه هم نوماندان شوي وو. خو د رای ورکونکو د رایو پر اساس باندې جسپریت بومرا د جون میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. جسپریت بومرا چې د شل ورځ نړیوال جام په پایلوبه کې او د پاکستان پر وړاندې سیالۍ کې هند ته بری ورکړی وو، د خېتو پاچونې پر اساس باندې هغه د تیر شل ورځ نړیوال جام د پلیئر آف د ټورنمنټ جایزه هم ګټلې وه. دا ویلو ده چې هر میاشت د کرکټ نړیواله شورا هغه لوبغاړي د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندان کوي چې په هغه میاشت کې ښه کارکردګي کړې وي. د کرکټ سوداګریز لیګونه د شل ورځ نړیوال جام د سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته سمدستي د سریلانکا سوداګریز لیګ او د امریکا سوداګریز لیګونه پیل شول. په یادو لیګونو کې د نورو لوبغاړو په څیر ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم اوس ځای پر ځای شوي دي او لوبه کوي. لنکا پریمیر لیګ چې سږ کال د 15 لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی، تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي. په یاد لیګ کې د افغانستان تر ټولو مخکښ او مشر لوبغاړی محمد نبی ساحل د ډمبولا لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. دغه راز له نوموړي سره په دې لوبډله کې تازه له ابراهیم زدران سره هم د لوبېدو قرارداد شوی دی. دغه راز په دې سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز او عظمت الله عمرزی هم سیالي کوي. رحمان الله ګربز په سګنی پړاو کې د کولمبو سترایکرز لوبډلې لپاره لوبه کوي. که څه هم هغه په خص سترایکري سره تر دې دمه لګیا دی، خو لای کومه د پام وړ پاړۍ نه ده ترسره کړې. هغه هر ځل تر شلو منډو جوړولو وروسته سوځېدلی وي. دغه راز بل افغان آل راونډر لوبغاړی عظمت الله عمرزی بیا د جفنا کینګز په لوبډله کې لوبیږي. هغه په یوې سیالۍ کې وکولی شو چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټي. عظمت الله عمرزی په یاد سیالۍ کې تر دیرشو زیاتې منډې کړې وي او خپلې لوبډلې ته دوه وکټې هم اخیستې وي چې د اغیزناک لوبغاړي جایزه یې هم پکې ګټلې وه. بل لور ته د امریکا میجر کرکټ لیگ سیالۍ هم پیل شوې دي. په یاد لیگ کې د افغانستان څلور لوبغاړي لوبې کوي. راشد خان چې د مای نیویارک په لوبډله کې سیالۍ کوي، لوبډلې تر دې دمه دوه سیالۍ ترسره کړې دي چې یوه یې ګټلې ده او یوه یې بایللې ده. په ګټل شوې سیالۍ کې راشد خان مخکښ ورته ښودونکی وو چې درې لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز کومه سیالۍ چې د راشد خان لوبډلې وبایلله، په هغې سیالۍ کې هم راشد خان د توپ وهنې په برخه کې ښځلېدلی وو چې چټکې دیرش منډې کړې وې. بل لور ته بل افغان لوبغاړی نوین الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډله کې شامل دی. هغه چې تر دې دمه لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او یوه یې بایللې او بل یې د ورخت له امله بې پایلې پای ته رسېدلې ده، تر دې دمه ښه نه دی ځلېدلی. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی نور احمد هم د سګنی پړاو میجر لیګ په سیالیو کې د ټیکساس په لوبډله کې اخیستل شوی دی، خو لا یې د پام وړ لاسته راوړنه نه ده لرلې. همدارنګه د لاس انجلس نایټ رایډر په لوبډله کې بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی، خو هغه ته لا په هیڅ سیالۍ کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی فضل حق فاروقی بیا د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې په لوبو مصروف دی. هغه چې د ناټینګم شایر په لوبډله کې لوبې کوي، په یوه سیالۍ کې یوه وکټ واخیسته خو لوبډلې سیالي وبایلله. دا ویلو ده چې تر دې وروسته به ځینې نور افغان لوبغاړي هم په څو بېلابېلو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو سره بوخت شي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ د فاست یا چټکو توپ اچونکو مخکخ توپ اچونکی جیمز انډرسن د ورستی ځل لپاره د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې لوب کوي. هغه چې د ویسټ انډیز پر وړاندې خپل سیالي پیل کړې ده، دا به ورسته ځل وي چې جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې لوبیږي. جیمز انډرسن چې په ټیسټ کرکټ کې 200 وکټې اخیستې دي، د چټکو توپاچونکو په قطار کې تر ټولو مخکې ده، او د ټیسټ کرکټ د ډیرو اخیستونکو په لیکه کې بیا تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري. جیمز انډرسن چې اوس 40 کاله عمر لري، هغه د انګلستان لپاره په 100 ټیسټ سیالیو کې 348 پاڼې ولوبولې، 3900 توپونه غورځولې دي، 18,569 رنزي ورکړې دي، 200 وکټې اخیستې دي. هغه په ټیسټ کرکټ کې له دې عمله ډېر زیات مشهور و چې په ډېر ډسپلین سره به توپ اچونه کوله. جیمز انډرسن که څه هم 194 ورځنۍ سیالۍ هم لوبولې دي او 289 وکټې اخیستې دي، خو تر ډېره پورې خپل کیریئر د ټیسټ کرکټ لپاره ځانګړی کړی و. دغه ټیسټ کرکټ چې د انګلستان په لارډز لوبغالي کې پیل شوی دی، 15 ورځې به دوام وکړي، او تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به ویسټ انډیز او انګلستان 2 نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دا ولې ده چې یادې سیالۍ د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې لوبې دي. د شلوریزو سیالیو نړیوال اتل هندوستان تازه د زیمبابوی هیواد پر وړاندې ماتې خوړلې ده. د جولای په 6 نیټه د زیمبابوی ملي لوبډلې وکړې شول چې د 14 منډو په توپیر هندوستان ته ماتې ورکړي. یاد سیالي چې د زیمبابوی په پلازمینه حراره کې ترسره شوې ده. زیمبابوی 15 منډې هدف ټاکلی و چې هندوستان د 2 منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. که څه هم په دې سیریز کې د هند اکثره ځوان لوبغاړي سیالۍ کوي، خو بیا هم دا بریا د زیمبابوی لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې بیا د جولای په 9 نیټه ترسره شوه، هندۍ لوبډلې د 100 منډو په تفاوت زیمبابوی ته ماتې ورکړه. په یادې لوبې کې د هند لپاره ابیشک شرما سلیزه وهلې وه او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دواړه لوبډلې به 3 نورې سیالۍ هم ترسره کړي چې د جولای 14، 13 او 14 نیټه به وي. بل لور ته د هندوستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د نوي روزونکي دنده یې پخواني لوبغاړي گوتم گمبھیر ته سپارلې ده. گوتم گمبھیر چې په آی پی ایل یا د هند غوره لیگ په سیالیو کې د پورستی ځل د کلکتہ نایټ رائډرز لوبډلې په تلولۍ کې مهمه ونډه ترسره کړې وه، د نړۍ د کرکټ د څارونکو پام ځان ته راړولی دی. هندي کرکټ بورډ هم چې له خپل پخوانی روزونکي راهول ډراوډ سره یې قرارداد پای ته رسولی دی، د نوي روزونکي په توګه یې گوتم گمبھیر ټاکلی دی. ټاکل شوی چې گوتم گمبھیر به د جولای په 20 نیټه له لوبډلې سره یوځای شي او خپله دنده به له سریلانکا سره د 350 سیالیو په لوبلړۍ کې پیل کړي. اوس وروستی خبر درته لرو. وروستی خبر مو هم د افغانستان د فوټبال په تړاو دی. د افغانستان د فوټبال تر 10 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا د کافا په اتلولیو کې 2 ماتې خوړلې دي. افغانستان خپله وروستۍ سیالي تاجکستان ته 1-0 په مقابل کې بایللې ده، خو تر هغې وړاندې قرغیزستان ته 4-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د ویلو ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې، او د فوټبال د لوبو څارونکي وایي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو مهمو نړیوالو سیالیو کې ولوبیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وز د خبرونه په دوی منیمای کیو او په دې برخه کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري په پیل شویو لیست ای سیالۍ ودرته ځانګړې مرکه خبره کو. د مرکې میلمه مو فرهاد فدایی دی او نور په خبرونه کې ووري. فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ اووم پړاو د جولای په 10 نیټه پیل شوی، که مو څارلی وي څه مو پکې نه وي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ دی. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره غمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لاره اچول شوې دي. دا ډېر ښه خبر، ځکه داسې کرکټ لا نورو زونونو ته ور روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لاره اچول کېږي. دا به د انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخواني نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي، او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپینغر، مسانک، بوست، امو او بند امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډیرو دوستانو سره داسې مخکې به پنځه لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې، اوس دوی څلور لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري. کرکټ بورډ هم ځان ته دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د پنځو پر ځای څلور بخي، او داسې به موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې ښه، که چېرته موږ دا په څلورو لوبډلو باندې کموو نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي، او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي، او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره شریکه کړي. خو دا به لیدل کېږي، ځکه چې مخکې موږ وویل د پنځه لوبډلې به ولې اوس دا په څلورو لوبډلو کې دوی رقم شوي دي، نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې پنځه بهترې وي که اوس څلور ښې دي، وخت ته به اړتیا لري چې تر څو بیا موږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي، او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم سي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا د هیله نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیګانې چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره جوړوي انشاءالله ښې پایلې ولري، او په ټوله کې د افغانستان کرکټ سره مرسته پکې وشي.
دا راته ویلی شي چې د لیست ای سیالیو مهمه ځانګړنه څه ده او د دې سیالیو ارزښت په څه کې دی؟
د لیست ای سیالیو ټولو نه غټه ځانګړنه زما لپاره دغه ده چې د کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي په ځانګړې توګه د افغانستان د 500 سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالۍ نړیوال جام یې ترسره کړ، او د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانېد چې چمپیونز ټرافي یا د اتلولۍ سیالیو لپاره لار پیدا کړي. په کې لوبیږي رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټینګ غټه ستنه ده او د ملا تیر ده، هغه په کې لوبیږي. همدار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کې لوبیږي، نو نوي ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده چې د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګ دوی لوبیو کې هغه د فشار حالات یا پرشر کنډیشنز کې دوی زده کړو کې، او ان شاء الله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي نو دا ټول نه غټه خبره ده. د مال لپاره پکې اوس خو د سیالیو پایل ده، لیدل کېږي بس څوک به پکې ښه کارکردګي کوي مهمه ده چې ان شاء الله د غسی کورنی کرکټ څموګه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو سره د دې چې د لیست سیالي روان دي هله ده چې ان شاء الله ریس فارمټ شپږیز سیالي هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنی کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوړه کولو په پروسس خلک ډیر نیوکه کوي ویل کیږي تر ډیره هغه لوبغاړي انتخابيږي چې یو ډول نه یو ډول خیاړي کې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کې داسې څلې دلی یا خلکو سره منئ چې داسې انتخاب بشوي وي؟
ګوري د افغانستان کرکټ بورډ ورته یو پروسه په لار اچولې ده او لوبغاړي سیدی باید دغه پروسه له طریقه مختره شي. منګو تاسو پیګو چې کورنی کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه ستې دي لپاره څنګه یو لوبغاړی کولای شي مخته راشي. نو خامخا چې هغه لوبغاړی استعداد لري ان شاء الله دغه استعداد مخه څوک نشي نیولای ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالي بيخي ډېری کیږي او فرصتونه بيخي ډېر برابرېږي د لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي. نو خیر انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي اکثره سالمه انتقاد هم او غیر سالمه انتقاد هم نیوکی کیږي. نو زما خپل شخصي نظر ده چې که هغه کسان استعداد لري ان شاء الله هغوی د استعداد په پټ نه پاتې کیږي او خامخا به لاره پیدا کړي او ټوله نړۍ موږ او تاسو به یې ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکار کې کوم نو تاسو ورته وګورئ د اکاډمۍ او کچې نه کوي وګورئ چې هغه اکاډمۍ چې کرکټ بورډ سره سب دي وګورئ په خپل منځ کې سیالي کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې ستا د ډیرو زیاتو لوبو زمينه ستا سیغه کې لوبغاړي کولای شي خپل استعداد وښيي او ان شاء الله مختراسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شپږ افغان لوبغاړي د کورنی کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسو لاندې تجارتي لیګونه لوبغاړه تاړین دي که دغه ډول کورنی کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه سې دي هغه هم د لوبغاړو لپاره خدي ځکه چې تجارتي لیګونه څو غوي ډیره زیاته زده کړه کوي او په زمن کې یو مالی ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري ځکه چې نه تنها هغه چې لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدای او انډول د سی باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لګونه کیږي او په زمين کې څومره ډومېسټک کرکټ یا کورنی کرکټ کې د لوبغاړي باید ولوبېږي ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریک شي هغه پرېشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې وګوري راسي او ورته وکړي چې نوی لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینیش کړی شي. موږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نسبه فینیش کولای لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړله ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو خو متاسفانه چې بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونسوه ګټلی په تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله د موږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینیش کولای شي. همدغه تجربه چې موږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریک کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لګونه خپل ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ دی وده لپاره یو غوي کورنی کرکټ ده چې څومره کورنی کرکټ پیاوړی څومره د موږ لوبغاړي لیست ای لوبي وکي درې ورځې سیالي وکي څلور ورځې سیالي وکي او ګمره دوی پیاوړی آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې ان شاء الله وکړي.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
شان